ډګر دی. د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د وسلوالو د جګړو له کبله د تشدد په کور اوښتې ده. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو تر څنګ سلګونو افغان سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړې. په سنگین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربېره چارواکي وایي چې سیمې ته سلګونه تازه دمې سرتېري رسېدلي دي. ویل کېږي اوس هم د سنگین له بازار څخه یو شمېر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې کوي او بریدونه کوي. دا په داس حال کې ده چې تېره اونۍ دا ولسوالۍ تر لنډ سقوط وروسته بېرته د حکومتي ځواکونو لاسته ورغله او تر سلو ډېر وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په مځکنۍ او هوایي بریدونو کې ووژل شول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي سنگین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر کړی دی.
د ګریش د دورای څخه تر سنگین پورې دغه غځېدلې دېرش کیلومتره لار په دې سیمه کې د موجود وحشت ښوونه کوي. هر ځای د مین چاودنې سوي دي. په خالي امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو سوځېدلي موټرونه او تر لس ډېرې د عامه نظم د پولیسو پوستې د وسلوالو د سختو بریدونو له امله سوځېدلي تر سترګو کېږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان له په دوو ورځو کې په دې لاره په سنگین کې د ملي اردو دوهمې لوا ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی خو وسایلو او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنگین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکي موټر کاس یا بل شی نه تر سترګو کېږي. موږ سنگین ته څیرمه د امان الله پر لوړه تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ سو. دی نوم نه ښیي خو د سنگین بازار ته په نږدې سومو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت یې د رنګ او انداز څخه رامعلومیږي.
مالونه پکې بند پاتې دي. بعض ځایونه ورم لګېدلی دی، ورم سوی دی، خلکو مالونه سوي، دوکانونه سوي. خلک خو داسې وایي چې ولسوالۍ څنګه وتلی، خو د راډیو د لارې موږ ته معلومات کوي، نور معلومات نه راځي.
سنگین د کجکي، باغران، موساکلا او ګرشک ولسوالیو په منځ کې، د کندهار غورک ولسوالۍ او د هیواد په شمال کې د غور او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولې لري. د سنگین ولسوالۍ قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ شې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول ملکي کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمس الله سرایي وایي د اوسنیو جنګونو له امله ډېر ملکي کسان وژل سوي دي. سرایي د سنگین د بازار په شاوخوا کې د جنګونو له امله رامنځته سوي وحشت په اړه خبرې کوي. د ملکی کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبلې شمیرې ځکه دقیقې نه دي چې نامنی ده او څوک د سنگین څخه تر لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ پورې تګ راتګ نسي کولی. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو ترکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل سوی او وسلوال د بازار څخه ایستل سوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوږه پورې تړلی وایي که مرکزي حکومت او سیمه ییزو مسؤلونو پر وخت مرسته کړې وای د سنگین حالت دې حد ته نه رسېدی. دوی هم نوم نشي خو په ډېر ځورېدلي اندازې د خپلو ملګرو او د جنګ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنگین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي، غښتلي خلک دي، قرمانان خلک دي، بیوپا دا دولت دی رئیس جمهور هم بیوپا دی راسان دی بیوپا دی زمج والی بیوپا دی کماندان دا منیم بیوپا دی چه دا یه چه اقدام نکیه کده چیر اقدام کری وای زمج دا ولسوالی چانه سونیو غالی زده دروه کال پا مقابل که زده جنگه دلیم دا از ما ولسی دا پر ما را طول دی ما پیجنی دا دروه کال پا مقابل که زمان دی پا خدا کسن بکه ما تا چا یا کومک را کری یا ما تا چا تا بیلی را کری تر نون سنه دا بپرین نون زده پا دا سالات کیم
کچه هم چارواکی پا رسمی دول دا خبر نتایی دوی خویل کیج دا سنگین دا پولیسو دو سوا اویا نفر تشکیل خالی دی یا چوک نجی اویا حال تا دمزی که اواوا دا لاری تاک گران کار دی د سنگین په زرګونو کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري. خو د مهاجرینو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 ډېرې هغه کورنۍ سروې کړي او مرسته ورسوي چې تر ګرشک ولسوالۍ پورې راغلي دي. د سنګین پاتې هغه کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې ناامنیو په غېږ کې نیولي دي تر صبر او زغم دې خواته بله چاره نه لري. محمد الیاس صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار سوداګری خونې مشر وای ل کندهار د 10 میلیون ډالر په ارزښت انار بهر صادر شوې دي. حاجی نصر الله زهیر له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د انارو د حاصلاتو لپاره یې دوه تر اوسه 10000 ټنه انار په راجستر او 10000 ټنه انار هم په غیر رسمي توګه یا په غیر راجستر توګه بهر صادر شوې دي. زموږ همکار صادق رشتینی له ښاغلي زهیر سره په دې اړه مرکه کړې ده. هغه په پیل کې وویل
د انارو سیزن در پروش شکان په اندازه باندې ډېر صحیح راغلی وو. لاخې په آخره کې تاسو په جریان کې یاست چې کال ګرم و، انار ژر نه سوه پاخه، نو بارانونه پر وسوه. په آخر کې د ازمر صادرات تاوانیان شوله. نو په دې خاطر باندې انشاءالله بیا هم تقریبا د 10 او 11 شاوخوا تنه انار تللي دي په صادراتو باندې. البته هغه صادرات چې زموږ د اوتاک تجارت او د ګمرک سره راجستر شوی دی، خو غیر راجستر در 10000 او 15000 ټنو باندې نور هم غیر راجستر تللی دي. ځکه چې زموږ دوه ولسوالۍ د شار د باندې دي، چې یوه د مارو د ارغسان ولسوالۍ ده او نیمه د ډنډ ولسوالۍ ده. نو په دې لحاظ باندې دا انار اکثره غیر راجستر تللی دي چې هغه موږ ته ګمرک یا اوتاک تجارت ته نجر راغلي. نو په دغه اندازه باندې انار تللی دي. د پروش ښکال په پرتلا زموږ د پیسدي کچه د پروش ښکال په پرتلا د 10 او 15 په شاوخوا کې اضافه شوي دي چې سر حاصلات شوه. خو دغه یو اخري دغه چې پیښ شو چې باران پر وسو ډېر انار زموږ ضایع شول، چې هغه په خپل انار په باران ووي نو درد پیدا کی، بیا ترانزیت کېدلای نه سي، په ترانزیت کې نه سي تلای.
دغه انار کوم هیوادونو ته صادر شوی؟
دغه انار پاکستان ته، هندستان ته، دوبی ته او جرمنی ته، مالیزیا ته هم په لږ اندازه باندې تللی دي او جاپان ته هم په لږ اندازه ولاړل. خو بدبختانه دغه انار باران کنوای پرسوی، نو شاید زمر انار دغه نو ملکوت هم ډیر تللی وای. خو هغه د باران پرسوه باندې چې دی زخمیان شوله، نو نسوای کولای چې دی د خارجي مارکیټو ته ورسیږي. نو زمر صادرات هم بلا ودریدل او کدا شنو ان شاء الله زمر صادرات 60-70% ته ځایش پیدا کاوه در پروش کال په پرتنه باندې.
دا سی ویل کیږي چې پاکستان د کندهار انار په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي.
دا معلومه خبر ده چې زموږ انار پاکستان هم نورو هیوادو ته استي، هندستان هم استي. په دې کې هیڅ شک نشته چې دې حالت ته پیاد جلاتی کین کی. خو البته دی د کارګو د غلری سولتونه زموږ په افغانستان کې د کارګو سولت نشته چې موږ د خپل د اواد لاري باندې انار واسطو پرس کوس جرمني ته چيزي هم مش په ډېر مشکلاتو باندې پر ایران باندې یا پر جخوا باندې جو. نو که مش کارګو ولرو زموږ انار به خوله راسن واغه ملکوت دي. نو ان شاء الله مر سش کال د چین سره دا دغه کړی دی چې اوس په دغه یو څلور پنځه ورځې کې زه د کابل ته تللی وم. د هغو سره مو خبرې وکړلې چې زموږ وزارت چې زراعت او تجارت د دوی سره هغه معاهده امضا کړي چې زموږ تجارتي اړیکې د دوی سره ایله سي، نو کال دپاره به انشاءالله زموږ انار چین ته هم لاړ سي.
د کندهار د سوداګرۍ د خونې له مشر نصرالله زهیر سره مرکه وه.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و فعلاً د ازادۍ رادیو او ریډیو امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادۍ رادیو خبرونه د ماښام په 2 بجو پای ته ورسیږي پیلېږي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د خبرونه اوریدلی شئ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا په یو ورځنۍ لوبو کې لسم مقام ته پورته شوی دی. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې که د افغانستان ټیم راتلونکي یو کال خپل ځای وساتي او نورې لوبې هم وګټي، نو په 2013 کال کې به د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزي په دې اړه د کرکټ د نړیوال شورا بوبخی د کرکټ بورډ له مرستیال عزیزالله فضلي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د نړیوال د کرکټ د نړیوال شورا د دایمي غړیتوب د حاصلولو لپاره د افغانستان د کرکټ ټیم څومره مسابقې باید وګټي.
دا صرف د دوو هیوادونو ترمنځ یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 ونډو او دوو ټی 20 دی. اما په دې سره چې موږ داسې یو پول ممبر ته مات ورکوو پر دې کې نور هم پرمختګ کیږي. په دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پوینټونه یا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې دپاره چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دوی به څنګه کولی شي چې د کرکټ د بین الملي شورا عضویت ترلاسه کړي، د هغو پر مخ لوري باندې بل یو قدم یا تګ دی چې موږ یې کوو، نو نور هم را خپل هدف ته نږدې کوي. په دغه سره که موږ دغه په دې وتوانېږو چې دغه سیریز وګټو یا د اکل دوې نورې سیالۍ وګټو، یعنې پول ممبر ته ماته ورکړو، هغه کومه کریټریا چې موږ ته د کرکټ د بین الملي شورا دخوا سره، نو د هغې دپاره یو بل قدم د مخ پر وړاندې شي انشاءالله. بل
افغانستان ټیم چې اوس لسم مقام ته راغلی دی، څومره نورې لوبې په کار لري چې بالاخره هغه د ICC فول ممبر ترلاسه کړي؟ دا خو موقتي ممبرشپ دی، کېدای شي چې مثلا که لوبې وبایلي بېرته به راکته شي. نو څه فکر کوئ څومره لوبې نورې باید وګټي چې ځای پوخ شي؟
رینکینګ هغه یا د ردیف یو موضوع دی چې موږ باندې لسم مقام قرار لرو. هماغه اصلي ګول یا هدف چې موږ دپاره دی هغه فول ممبرشپ دی. هغه ته نه دا نه دی چې اوس موږ دغه سیالۍ ګټو او موږ به د کرکټ د بین الملي شورا عضویت ترلاسه کړو. دغه سره نورې کرکټریاوې هم شته، یا هغه نوره تګلاره هم شته چې هغه په دننه هېواد د کرکټ بین الملي هغه میدانونه جوړول دي او خپل کورنۍ کرکټ په پښو درېدل او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پرمختګ د دغسې هېوادونو سره لوبې کول. انشاءالله دوه امیدوار یم چې 2018 او 2018 پورې به د کرکټ د بین الملي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات کړو چې بالاخره موږ دایمي عضویت یا غړیتوب د کرکټ د بین الملي شورا واخلو.
او افغان ټیم به تر څه وخته پورې په اماراتو کې پاتې کیږي؟
پوښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت به دلته اوسیږو. موږ به انشاءالله ولادي لسم د جنوري پورې دلته په امارات کې، چې په لسم د جنوري به زموږ اخرنۍ شلوري د سیالۍ وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه وه. وړاندې په خبرونه کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وایي کابل به د راتلونکې میلادي میاشتې په پیل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د څو اړخیزې غونډې کوربه وي. د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه کمیټه په کابل کې لومړنۍ غونډه کوي او ویل کېږي چې دا کمیټه به په دې اړه چې د سولې بهیر په څه ډول مخته لاړ شي یوه جامع کړنلاره جوړه کړي.
هایی که از طرف دولت